السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوي سیشن بده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې اومه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوی سره خبرې کوي تر دې مخکې تور لګولی و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په داسل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د مې میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلي صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادي پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال نهه کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادي پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټیلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپړی قمندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټیلیګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوری دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نشته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا یو پلاتون کې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سی وو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي.
سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي وړل شوي.
د یو بنسټ مشر له بېلابېلو لویو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي.
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعضې احزابو څخه بعضې رسنیو څخه سې بې طرفه نه دي. هیله مو داده چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي.
دا هم وري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د خبرونې کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو.
په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده.
په اوکراین کې د وروستیو تحولاتو په اړه هم راپور په دې خبرونه کې اوریدلی سي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګار زیاتوي چې په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو ډېرې نه دي وړل سوي. افغانستان د شغلی غنی تر وټلو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو ته یې استول لیکلي، په هغو ادعاو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وتو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمن یې او نور جګپوري چارواکي ورسره وو، د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دی وړل شوی. له افغانستانه د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خو سیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې امله چې ښاغلی غنی یې لیږدوه مرمۍ عزت شوی وي او آن د 450 لیږد ورته ستونزمن شوی و. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونه هم وي، وزن یې له 2 ټنو ډیریږي او په 4 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیوي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅېړي او د حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اغبر هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اغبر د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوي چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالاً دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلې دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروستی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم له افغانستانه د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه هم مخکنی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستانه یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی، خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یو اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نشي.
ومردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړي په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي، دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل څخه مې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولی د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن سو؟
کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی لا وخت نه ورسله، د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونه دا ول چې برادري او برابري براولم او ظلم او فساد په افغانستان کې مکمل نه منځه وړم. هماغه وکړه چې دا وخت ورسید د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله، چې وایي د کابل بانک موضوع ولنه نه متاسفانه شغه ناکامه سوله. بیا پورسته کې هم څوک فساد کې ښیل هغه په وخت ورسید او حتی تر وزارتو پورې وزارت ورک او بعضی حزاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واکې کېل او شریک ول. د ځکه چې د افغانستان پخوانی نظام سقوط وکړ، د دوه حزاب ترمنځ، سیاسونو ترمنځ، فعالینو ترمنځ د دروغو، د بې اعتمادۍ فضا دومره زیاته سوې وله چې د باندې هغه تورونه، د پیسو تورونه ولګول سول او هغه ته زور ورکول سول.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې د دغه سیتورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعضې رسنیو او بعضو اشخاصو انعکاس کړله، نو ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وختل سي ما زه یعنی ګواټ په دې فساد کې کېل نه یم او زه هر نو همکاري ته آماده یم چې او زه هات ورکم زه حساب ورکم زه نو هغه ولا چې سیګارم په دې ورستی راپور کې نشر کړی دي چې او شریک کړی دي چې د لزان سره پیسې نه دی وړي زمږه هیله دا غوښتنه مو دا ده نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه معتبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګار څخه لکه سرنګز دی اشرف غنی په حق له پلټنه وکړه همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په حق له وزیر دی کماوین دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پښتنه وکي چې کوم کومکونه سی په وانسان کې سی ول هغه پر ځای مصرف سی دی او کنه
اوس ستاسو وړاندې ستد چې دغه سیتور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسی
هلاله سیاسي او اجتماعي فعالینو بعض احزاب وسخه بعض رسنۍ وسخه سی به طرفه نه دي او یو طرف واقعي دي او تل نه درست خبرونه خپاروي او یو طرف ځان واقعي کړی ده هله مدار چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي د افغانستان د وال لپاره کې مخکې لدین دوی څخ پاره کې پاغي باندې تفسیره او سیړنه وګي سیا ده سی په افغانستان کې واقعیت لري او کنه وبال لغې نشر کی
دا عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمر خیل و چې د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غوښیاس په نسن کې د مهال د مازیګر څلور بجې یو لس دقیقې او دیرش ثانیې دي د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقوق او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ویل افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مانی چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو پاړه د یوې پښتنې په ځواب کې وویل
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړي په دې ګټو کې بشري حقوقونه چې د نجونو خزو او لګکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقوقونو ته درناوی شامل دی همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هیواد ووځي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګ د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي هغه زیاتوي متحده ایالات به په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوای څوک یرغمل ونه نیسي نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوی امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولیا وایي له هغه سره د طالبانو چلن تر څار لاندې دی خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګني مارک فریج دوی یرغمل کړی دی په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې لنړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري افغانستان لري به دا مسایل اسانه کیږي خو تر اوسه چې معلومی کې څو د شرایط وړاندې کړي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي
څه کم لاس میاشت کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې تیر اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په وغونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې خیشوي او ټولو ته یې ډاډ ورکړه چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارلسم راپور خو دا چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوای داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړوي
ازادي رادیو ته واجیست په ننګرهار کې د هیواد په سطح د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل سو دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل سو دی نور تفصيل په دې راپور کې
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانستل شو چارواکی وایي دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمينه برابر کړي د ننګرهار د قانون او پېټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړو شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت لوري تر سره کیږي.
موږ ضرورت وګڼل دغه شی مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کو ترڅو خلکو ته تجارانو ته د کار زمينه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولای شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال نه قاچاق کوي، بل ما دې مارکیټ ته مال راوړي او دې مارکیټ کې به عرضه کوي، مختلف خلک به په دې کې خارجيان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو لمخي د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. د یاد شرکت مسولان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلای او خستلای شي، خو په خبرې نفرټ به یوازې دغه مارکیټ لاري چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولیکدول شي. د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګو غوښتنه وکړه او ډاډ ورکړ چې دغه شرکت په د کارمندنې په برخه کې هم ګڼې زمینی برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والی استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینی سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلام امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دخوا ټولو ملي سوداګرو ته، هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي، هغه ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې، او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نور هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، انشره د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره وسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکانی نفرټو او ګچو غنی قانون لري، پر دې سربیره پکې نورې ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت لامل له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالیږي.
ومردل چې په ننګرهار کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره مارکیټ پرانستل شو. د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په گزارونو د دوو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو تورن وو. د ایران د قضا وایان مسعود ستایشی نن په یو خبري غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خبرېده وویل چې انقلابي محکمې تورن کس په اعدام محکوم کړي، خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکو ویلي دا برید د یو 20 کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد شهر په یو زیارت کې تر سره کړی وو او تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي د دغه هواد په خطیز کې د سیورو دونېتسک په سیمه کې روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړه خبر ورکوي.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي وايي اوکرين پوځیان لا هم د سیورو دونېتسک په سیمه کې په جګړه بوخت دي. زيلينسكي زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورو دونېتسک او لیسيچانسک شهرونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چرته روسی پوځیان د دوه ستراتیژیک شارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د نننی استخباراتي خبري بولټن په وینا، روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټن له مخې که چرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونېتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زيلينسكي تیره شپه په خپل وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چیرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به پرمختګ آسانش.
د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله سبا د هانګ کانګ د فوتبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په درشل کې ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د هانګ کانګ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان فوتبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله به هڅه وکړي چې د ویتنام په تمريني کمپ کې لکړو تمرینونو او په هند کې له تیاریو څخه په استفاده افغان لوبغاړي ښه وزلیږي. دا سیالي د افغانستان په وخت سبا 4 بجې د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. 4 افغان بایسکل ځغلونکو له هرات څخه د ایران مشهد ښار ته سفر پیل کړ. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې فدراسیون 4 ورزشکارانو نن ایران ته د سولې او امنیت د پیغام رسولو په هدف ورزشي فرهنګي سفر پیل کړ. د هرات د بایسکل ځغلونې دا 4 ورزشکاران به له هرات ولایت څخه د ایران تر مشهد ښاره پر بایسکل 380 کیلومتره مزل وکړي. د هرات د بدني روزنې او ورزش امریت وایي هڅه کوي چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د ورزشي سفرونو ورته زمینه برابره کړي تر څو افغان ورزشکاران وکړی شي هیواد ته مثبتې ورزشي تجربې راوړي. او د فوټبال په ډګر کې بل خبر دا چې د اروپا ملتونو لیگ په دوام تیره شپه د اتریش فوټبال لوبډلې له دنمارک څخه ماتې وخوړه. د اروپا ملتونو لیگ په الف ډله کې تیره شپه دنمارک وکړی شول په یوه پزړه پورې لوبه کې 2-1 په وړاندې اتریش ته ماتې ورکړي. د لوبې لومړی ګول پیر امیل په 28 دقیقه او سترجر لارسن په 4 دقیقه کې د دنمارک په ګټه ترسره کړ. او د اتریش په ګټه یوازنی ګول ژاور اشلاجر د لوبې په 28 دقیقه کې ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره دنمارک شپږ امتیازونه ترلاسه کړل او د اروپا ملتونو لیگ د الف ګروپ په سر کې راغی. اتریش د 3 امتیازونو په ګټلو سره دویم ځای خپل کړ او په دې توګه فرانسې او کرواسیا په ترتیب سره په 3 او 4 ځایونو کې راغلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکي وایي چې د طالبانو لاره تاګ وروسته د کابل شروالي پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړي. دوی وایي چې په اوس وخت کې دغو ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینه کابل یو شمیر دکانداران وایي د دکان لپاره پر لوحو د مالیه وضع کول بی عدالتي ده او دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته پکتو خاروالۍ خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه خار یو اوسیدونکی محمد الله چې د کارتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري وایي
نه والا راغلی وو زما د لوحې دغه ونیوه اندازه ونیوله نو د دې لوحې ټیکس راڅخه واخیسته 2000 افغانۍ تقریبا له 1400 څخه را دې خواته د 4 کالو د 10 کال د امر څخه واخیسته تر د 15 کال پورې 2000 روپۍ ټیکس په دغه یو متر مربع لوحه باندې رالی.
د کابل خاربل اوسیدونکی احمد الله چې د کوټه سنگي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دغه نایل طرف هم ته ټیکس راوړل څه د یو لوحه چې دولتي لوحه را کړې د بل اضافه د لوحه هم ځنه لرم نو دغه لمانه 1300 روپۍ واخیستل. نه مخکې دولت کې نه نو زه د 15 کال کې چې ما د خانه اخیستې ده نو د 15 کالو کې ما ته نایه والا بخي راغلی نه وو نه رتیلی وو نه کومه پاچه راوړې وه.
په ورته وخت کې د لویو لارو د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تیر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورت او خروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا 80 افغانۍ ترانسپورت او 1.5 افغانۍ د خروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 80 افغانۍ ورکولې. د وای د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې لامل یې په ټوله ورځ کې 200-300 افغانۍ نشي ګټلای.
یا کله 400 پدې کله 300 پدې ټیکینو غختر نه دی خو ما 5000 روپۍ نه دی ګټلې. او کور د می سودا وړي مغوړي مینه دی وړي وړه مینه دی وړي 6 مینه دی ولا قیمتي شین مې پکې نه دی وړي.
موټر چلوونکي وایي د دومره لوړو ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمیر بارونکو موټر چلوونکي چې نه غختل غګونه او نمونه خبرې شي بیا ازادي راډیو ته وویل د لوی لارو په وګدو کې تر طالب وسلوال غیر قانوني اخازي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او چلن وزارت له خوا نه په بندرونو کې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونکو 3% ده اندازې فیصدي لري دوه چنده او درې چنده شوی نه ده.
هڅه مو وکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم واخلو، خو د دغه ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسؤول وسیوله له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د ککړو اوبو د تشلو له کبله ځینې کسان مریضان سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان شامل دي.
په غزنی کې روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې خپره سوې وبا تقریبا کنټرول کړی ده. دوی وایي دغه وبا د ناپاکو اوبو د تشلو له امله خپره سوې وه چې ډیری کسان یې رنځوران کړي دي. ډاکټر محمد نسیم ابرار د غزنی عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل دی. نوموړی وایي د تیرې چهار شنبې په ورځ د یادې ولسوالۍ په باتور کلي کې د خلکو له خولې نسه کېدو د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې د دوی د روغتیایي ټیمونو له لورې د یو سلو یو اویا تنو درملنه روانه ده. په دغه رنځورانو کې ښځې، سړي او ماشومان شامل دي.
نجونې چې دي د 15 کالو څخه کم چې دي 18 کسانې دي، او ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر دی نارینه یې 19 کسان دي، زنانه چې د 15 کالو څخه لوړ عمر دی هغه 18 کسان دي، او سړي چې د 15 کالو څخه پورته یې هغه 45 کسان دي. چې موږ دغه اکثره داسې واقعات د عمر په لحاظ باندې دغه کوو چې دا کوو.
ډاکټر نسیم ابرار زیاتوي سیمې ته د روغتیایي ټیمونو تر رسیدو وړاندې یو ماشوم یا د اوبا مړ کړی هم دی. نوموړی وایي دغه ناروغي دغه کلي ته د ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیښه سوې. که خلک احتیاط ونه کړي له دې ډول پیښو سره مخ کېدای شي.
څخه ته موږ لاړو هغه د دوی کارس چې کومو دغه اوبه چې دوی استفاده کوله یو اوزه جوړ کړی او چې دغه اوز د کلینیک کم نږدې د کلي منځ کې چې د حیواناتو اوبه چې کنه د ساري ماري دغه اوز چې و مخکې داسې اوبه به یې روانې ولې بیا دوی په دغه ورځو کې دا اوز تړلی و اوبه یې ګند شوي ولې او بیا دا عین اوبه چې وي دا د کارس د خولې سره وصل شوي ولې.
روغتیایي چارواکي وایي دغه ناروغي د روغتیا ریاست درې تنه کارکوونکي هم نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د کنټرولولو په برخه کې ورسره د پاملرنې پی او ام آی آر ایچ ډی او اواده موسسې روغتیایي ټیمونه هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم هوشیار زیدی زده چمنسه غایژما. دغه هنرمندان چې دی د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګرد پاکستان ته راله نو دلته هم چندانې کاروبار ورله نسته. دا یوه ده یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دی. څوک خټې کوي، څوک لیډۍ چلوي، چې ګریم کې آشیانې ورماتوي. نو زموږ تی سده درخواست دی چې دغه طالبان دغه هنرمندان باندې د کار نه لري او د کار زمینه نیوم. که دوی وایي چې اساس مه کوئ د خلکو شادیو له مزې، نو خو یو کار روزګار دی ورله برابر کړي. دا بیچارهګان در به در دي، یو کور نه دي، سل نه دي، 2000 نه دي، 10000 نه دي. دغه د طالبان واورې دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت پاند نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده د نورستان د نورګرام په شام دره کې، همدارنګه په وامه ولسوالۍ کې بعضې حصو کې، همدارنګه د مرکز پالون مربوط کانتیوا دره کې، نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادا کړې ده چې دغه اور مهار شوې ده. متاسفانه دغه ادا ناسمه ده ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي او دغه طوفانونو را تک سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ایرم د هلمند ولایت ورځ موږ ستونزه دغه د په ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو څو وهر مو د ستونزې تر مسؤلینو رسولې خو چا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټوله بغیر له مرکز لشکرګاه سره نور په واشیر ولسوالۍ کې په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه په اوس وخت کې چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي، ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحقو کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هیڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرسته کیږي، زیاته مرسته د هغوی سره کیږي. ان په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجې وړه مرسته شوي، شل بوجې وریجې مرسته شوي، داسې غوړي، داسې دال، داسې وغیرہ د نور خوراکي شیان او د مستحق کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګ او گاوند کې اوسیږي هیڅ مرسته نه وي شوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.8 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په اصل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له دریشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستونسوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپړی قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوري دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي.